द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گرانو کو زمونږ اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا د ډیو ریډیو ما فمنه یو ساته خبری خبرونه ده نن چې شنبه ورځ ده کال 2014 د اکتوبر د میاشتې یو کم دیر شمنه ده وخت شوه دی په پاکستان کې نماز خوتن اته افغانستان کې دیونی میو دلته په واشنگټن ډی سی کې دی د سحر 11 بجې گرانو کو زمونږ اوریدونکو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو دی او ساته خبری خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او زه ارباب محمود
لومبه تاسو ته هر کله وایو پس هغه ساسو پامرا ګرځو د نن ورځې تازه او مهم خبرونو سره ټکو تام
د پاکستان پوځي ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وای پوځي اپریشن کې تر اوسه یو لس سو تر اخر وجلی شوی نو مړی وری افغانستان هغه شان مرسته نه دی کړې څنګه چې په کار وي جنرال باجوا د اپریشن د ختمولو نیټه خودو نه هم انکار کړی
ابھی یہ دتا خیل سے آگے کا جو علاقہ ہے اس وقت وہاں پر کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہاں پہ سٹرائکس ہو رہی ہیں
یو نړیوال ادارہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ خپل یو تازه رپورٹ کې ویلي د پاکستان او افغانستان اړیکې د بے باورۍ ښکار دي او د پاکستان د فوج په افغانستان کې د خپل ځانګړي اهدافو له وجې د اسلام آباد او د کابل دغه دوړخې ځا اړیکې تر دې دمه نه دي سمې شوې
دواړو دپاره دا بهترینه موقع ده چې د امن ګامونه واخلي په یو بل باندې اعتبار وکړي اعتماد وکړي
او د بنگلاديش سپریم کورټ د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی ته د مرګ سزا او راولې ده نوموړي د پاکستان نه د ازادۍ اغستلو په جنگ کې په بشر وژنه زور زیاتې جنسي بدکارو او د مال جایداد په تباه کولو تورن شوې ده
که د منورو دن کو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو مخمنې او ساته خبری خبرونه ده سټه کې تاسو ورزل او زه تړون کې د سټه کو د سر یو شمیر د نور مهمو خبرونو تفصیلات شروع یې کې زموږ همکار ارباب محمود علی
د پاکستان د وزیر اعظم د داخلي امنیت او خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز پیلی پاکستان د پر امن پر ثبات یو ځای او خوشاله افغانستان خواړي دوی دا خبرې د امریکا خصوصي استازي دان فیلمن سره د ملاقات وروسته کړی دی هغه ویلي چې اسلام آباد د کابل سره د امنیت سوداګرۍ اقتصادي اړیکو د بیا ودانې او سیمه ایز همکارۍ په شمول په پراخه کچه تعلقات مخ کې بوتل غواړي سرتاج جستمه سرګند کړه چې راتلونکي میاشت افغان نوې صدر ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر په وخت په د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مخ په وړاندې لاړ شي خو بلخوا د پاکستان د پوسټ ترجمان میجر جنرال عاصم باجوا تور لګولې افغان حکومت ورسره د وسلوالو د مخنیوي او وژلو کې مرسته نه کوي پیښور کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د پوسټ ترجمان اول چې شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیات شروع کول وړاندې افغان حکومت نه د مرستو خواست کړي وو خو سرنګ تمې ترې چې لرلا کابل ورسره دغه همکاري نه ده کړې هغه باجو زیاته کړه چې د افغانستان غوښتل شوی وو چې د وسلوالو د بيزاي کولو نیولو او وجلو کې ورسره مرسته وکړي او کوم چې د دې علاقې تختی معلومات ورسره شریک کړي د پاکستان د پوسټ ترجمان وویل چې د کل ادم تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پناه اخستې او دغه ځای خپل هلې ځلې کوي ترجمان زیاته کړه چې د دوی عملیات د ټولو ترهګرو ډلو په خلاف دي او د ټولو ختمولو پورې به دا عملیات جاری وي دوی د عملیاتو د ختمېدو نیټه هم نه ده خوده بلخوا د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مطبوعاتو ته ویلي ترهګر د پاکستان کې پناه اخستې او د پاکستان د غاړې په افغانستان کې ترهګر کوي تفصیل یې د کابل نه د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په رپورټ کې ورو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې په خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې دوی تل دا خبره کړې ده چې د افغانستان په خاوره کې تروریستان نشته دي او باید چې نړیواله ټولنه هغه ځایونه په نښه کړي په کومو ځایونو کې چې تروریستان شته او په کومو سیمو کې چې تروریستانو ته ټریننګ ورکول کیږي په دې اړه صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې د ترهګرۍ اصلي پټن ځایونو ته پام نه دی کړی چې لامل یې په افغانستان کې بی امنی ډیره شوې ده
ما به این خواست خود ادامه خواهیم داد خواسته که بسیار مشروع است خواسته که قربانی
دیوایی مون بیا هم دغه غوښتنه ته چې و مشروع غوښتنه د ادامه ورکو او دا غوښتنه چې په هغه کې د خلکو ارزوګان نغښتې دي بیا به هم وغواړو د تروریستانو دغه پټن ځایونه چې په پاکستان کې شته دي هغه باید چې لمینځ یوړل شي او بل هیڅ لار نشته تر څو چې په پاکستان کې هغه مدرسې چې په هغه کې تروریستان تربیه کیږي هغه باید چې بند شي دا د نړیوالې ټولنې مسولیت دی چې باید هم داسې وکړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سلور واړو صوبو باندې غږ کړی دی چې د پولیو د رنځې در تر زره مخنیوي وکړي شي، ګنې دغه مرض لس ګونه نور هم زیاتېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم نن دغه خبرداری د سلور واړو صوبو اعلی چارواکو ته د یو خط د لارې ورکړی دی، او پولیو یې د ټول پاکستان دپاره خطرناک ترین مرض ګرځولی دی. میا نواز شریف د ټولو صوبو مشرانو ته د پولیو د رنځ پر ضد د ختمون د پلانونو د جوړولو د غږ هم کړی دی. بلخوان یو ځل بیا د پاکستان په قبایلي سیمو او پښتونخوا صوبه کې اووه نور د پولیو دغه کیسونه رامخته شوي. دودې سره د پولیو د سخت کال د کیسونو دغه شمېره 228 ته رسېدلې ده. د یونیسف مشر ډاکټر وای چې پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلي سیمو او په پښتونخوا صوبه کې د پولیو د رنځ ختمون په دریو میاشتو کې کولی شي که چېرته دغه ویکسین ټولو ماشومانو ته ورسول شي.
او افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د چین د سفر په وخت دغه هیواد ته یقین ورکړی چې د افغانستان کې موجود د ویغور وسلوالو په خلاف اسلامي وسلوالو په خلاف به ورسره کلکه ملګرتیا کوي. چین افغانستان ته 320 میلیون ډالر ورکولو اعلان هم کړی دی. افغان صدر ډاکټر اشرف غنی تیره ورځ د چین صدر سره ملاقات کړی و. او د پاکستان سپریم کورټ هغه ټول درخواستونه رد کړي چې غواړي عدالت د تیر انتخابات غیر قانوني وبولي. د عدالت درې کسیزه بنچ د درخواست اوریدنې په وخت وویل چې داسې هیڅ شواهد نه لري چې کال 2013 انتخاباتو کې ګډوډي شوې وو، او دوی یوازې په تورونو مقدمه نشي جاري ساتلې.
د بنگلاديش یو عدالت د ملک د ټولو ناسترې اسلامي ډلې مشر ته د جنگي جرمونو په سر د 500 سزا اورولې ده. د بنگلاديش په سر خار کې د درو تجانو یو خصوصي عدالت د هیواد د کابینې یو پخوانی وزیر متی الله رحمان نظامی ته د 500 دغه سزا اورولې ده. متی الله رحمان نظامی د سخت دریزه جماعت اسلامي پارټي مشر دی، او په کال 2001 کې پاکستان نه د ازادۍ اغستو په وخت قتل عام، تشدد، د عامو خلکو جدادونو سوځولو او خود سره جنسي بدکارو د غتورونه لګیدلې دي. شهزاده زمغه همکار نور تفصیل وړاندې کوي.
د بنگلاديش سرخار ډاکا کې درې کسیز عدالت ډېر وخت راسي ایساره دغه مقدمه فیصله نن وکړه، او یو اویا کلن متی الرحمن نظامی څوک چې د کابینې پخوانی غړی هم ته د مرګ سزا واوروله. د روان کال د جون په میاشت کې عدالت په دغه قضیه کې په دې فیصله نه واورولې چې د نظامی صحت سم نه او عدالت ته نه شو وړاندې کېده. متی الرحمن نظامی د سخت دریزه مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي مشر هم پاتې شوی. په هغه د کال 1991 کې د بنگلاديش د آزادۍ په تحریک کې د بشر وژنې، د جنسي تشدد، د جسماني تشدد، د قتل عام او د حکومتي ودانیو دورانولو تورونو په شمول 14 مقدمه یا قضیه درج شوې وې. بنگلاديش داوا لري چې په کال 1991 کې د پاکستان د فوج ځايي رضاکارانو یا مرسته کوونکو 3 میلیونه یا 1.5 لک کسان وجلي، د 2 لک ښځو سره جنسي زیاتې شوې، او نږدې 10 لک ګاونډي هیواد هندوستان ته په ګډه مجبور شوي دي. جماعت اسلامی د بنگلاديش د آزادۍ مخالفت کاوه. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد لخوا په کال 2010 کې جوړ شوی د جنگي جرمونو خصوصي عدالت تر دې دمه د مخالفه ډلو 100 کسانو ته چې پکې زیات شمیر د جماعت اسلامی ګوند کسان دي د جنگي جرمونو په تور کې سزاګانې اورولې دي. په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند بیا دریز لري چې حکومت دغه خصوصي عدالت د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره استعمالوي.
وایس اف امریکا
دیوا رادیو اوري.
د شام په شمال کې کوبانی ښار کې د اسلامي مملکت وسلوالو سره په جګړه کې مصروفه کوردي جنگیالو ته مسلسل کومک ملاویدل شروع شوی دی. د فری سیرین آرمی تر 500 پورې یاقیان د ترکیې نه د شام کوبانی ته رسیدلي دي. دا کسان د اسلامي مملکت په خلاف جنگ لپاره ورخلي. د دې وړاندې دوی د 3.5 کالو راهیسې د صدر بشار الاسد لرې کولو لپاره د شام د حکومتي ځواکونو سره جنګېدل. نن د عراقي کوردیانو یوه ډله د ترکیې جنوب مشرق ته پروت ایرپورټ ته ورخلې، او بیا د ترکیې امنیتي غړو په پیره د شام سرحد پلو تللې ده. درنه وسله پلاس یو بل ډله هم کوبانی ته د تلو وړاندې ترکی ته ورغلې ده. تیره هفته ترکی تر 1.5 سلو پورې کورد جنگیالو ته د عراق نه د ترکی د لارې شام ته د ورتلو اجازه ورکړې وو.
په ټیکساس کې د ایبولا پر رنځخته دویمه نرسه هم د ایبولا څخه پاکه ګرځول شوې ده. یو کم دیرش کلن امبر وینسن د هسپتال د عملی او د هغې ټولو ډاکټرانو شکریه ادا کړه چا چې د دې علاج کړی دی. هغې د خپلو خبرو په وخت د امریکا په حکومت هم غږ کړی دی چې د رنځ پر ضد روانو خپلو هڅو کې د نور هم تیزوالی راولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه خوا کې د پاکستان ولسی نمائندگان یا د منتخب حکومت غواړي چې د افغانستان سره ښه تعلقات مخ په وړاندې بوزي او د داخلي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره خصوصي استازي ډان فیلمن ته ویلي چې پاکستان د پرام نه پر ثبات او یو څه خوشاله افغانستان مرسته کوي. سرتاج عزیز دغه تمه هم څرګنده کړې چې راتلونکي میاشت د افغان نوې منتخب صدر ډاکټر اشرف غنی ممکنه اسلام آباد ته د سفر په وخت په دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مخ په وړاندې بوزي. خو د پاکستان د پوسټ ترجمان نن په پیښور کې خبریالانو ته ویلي چې افغان حکومت ورسره د وسلوالو د مخنیوي او وژلو او د دوی د ختمولو کې مرسته نه کوي او دا چې د پاکستان پابند کړی شوی یا کل عدم بلل شوی تحریک طالبان پاکستان کسان په افغانستان کې موجود دي او د هغه غاړې پاکستان کې حملې کوي او دغسې عملیات په شمالي وزیرستان کې تر وسلوال ختمېدو پورې هم جاری وي. دا ټول تفصیل مو د پېښور کې د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین نه پوښتلې وو. ستاسو پام ورته راګرځو.
جی بالکل، نن پی خبر کی چکم اغوی و مدواتی کانفرنس تا بینا کرلی دا پا نیو خود اغوی تا سوم دا دی خبر زی کرو کو اغا پا خصوصی تا شمالی وزیرستان کی چکم پوزی عملیات روان دی داغی پا حق لباندی خبری اتری اکلی او داغی پا بینا و چی پا شمالی وزیرستان کی کم اپریشن دوی شروع کرے و نو اغا دیر کامیابی سر روان دی او دوی دا شمالی وزیرستان زیادتر برخی چکم دی نو اغا دوی دا جنگالو نا سپا کری دی او داغا وز دا پوست صرف لگی برخی داسی دی لکاوی دا شوال تحصیل دا غیر ذکر وکو او ورسر کم دا پاکستان افغانستان پولیس و ریلیفیزن نوری علاقی دی دا تخیل او دا دی پوشاتا لری نوی چی پا دغا کی پا زنی زائنو کی وست هم دوی تا مزاحمت شده دی او پا دغا زنی سیمو کی جنگیالی شده دی دا دوی عملیات چی دی آغا دا غل تنوان دوی دا هم دوی ناوا چی دا چون دا پیل نسمی نیتی نوال تر وست پوری دا دوی چی کم جگل روان دا نو پاگی کی آغی دا دعوی کوله چی دوی بود سوا جنگیالی چی پکی پاکستانی مطلب دزائی او ورسره غیر ملکی چکم جنگیالی دی هغه په کې شامل دي پی دغه وجلی دي او ځنه یو شمیر چکم دی دا وی شمیر خو غوی ونه کوله خو دا غوی دا وینا و چې یو شمیر اغوی نیولی هم دي کم چې د پوه سره وس په الکا کې ورسره دي. دویم چې غوی کوم خبره وکړه د افغانستان په حق باندې نو غوی دا وی چې کله دوی په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کول نو په هغه وخت کې پی د افغانستان حکومت ته دا خواست کړی وو چې د دوی سره دې مرسته وشي ځکه چې د دې ځای نه جنگیالی کی دی هغه با افغانستان ته لوته دی نو کم از کم افغانستان حکومت چې دین د هغه جنگیالو افغانستان ته نه وته لاري دی هغه وته چې د افغانستان ته لاري نشي خو د پوز ویان چې دین هغه د ګلمن چې د افغانستان حکومت د دې سره هیڅ قسم مرسته نه کوي د دې باوجود چې دوی بار بار هغه ته دا خواست کړي وو چې په کونړ او د نورستان ایالتونو کې چې کوم پاکستانی جنگیالی دی دا وی په ځد باندې دی د افغانستان حکومت کارونه پورته کړی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه هلته کیسه ګامونه پورته کړي دي او نه د پاکستان افغانستان پوله باندې د شمالي او جنوبي وزیرستان سره چې کومې سیمې دي هغې کې د دوی سره مرسته کړې ده چې دغه جنګیالي دوی وردولي وي. د هغوی دغه هم علاوه چې کله دغه نه دا پوښتنه وشوه چې تاسو دا دعوه کوئ چې د شمالي وزیرستان زیاتره برخې دوی سپا کړي دي او اوس د پوځ په ولکه کې دي نو چې کوم دغه ځای ځایي خلک دا غوینه کړی کړی دی نو هغه به کله واپس شي. نو دا وی دا ویناو چې په دې حق لمانی دوی د سیول انتظامیه سره خبرې اترې روان دي او په دې حق لمانی دوی باقی د یو پلان جوړ یو منصوبه بندي کوي او دا منصوبه بندي چې کله دوی وکړي نو دا غوینه روسو دا خلکو ته بیا واپس دوی د تګ اجازه ورکړي او دا غوینه لپاره دوی دا هم پلان جوړ چې د کوم خلکو کورونو ته نقصانونه رسیدلې دي یا د کوم خلکو کاروبارونه الته کې تباه شوي دي نو دا غوی د پاره دوی دا پلان جوړ چې دغه خلکو سره دوی سکی سمرسې وکړي او په څه طریقه باندې چې کله دا خلک واپس ځینو د دوی سره سکی سمرسې به دوی کوي. آیا هغوی ته به پیسې ورکوي یا د هغوی کورونه چې جوړوي حکومت به ورته کورونه جوړوي یا هغوی ته پیسې ورکوي هغوی په خپله باندې جوړ کړي. نو هغه وی چې په دې باندې لاوس پلان باندې کار روان دی او چې تر څو پورې دغه پلان خپل سر ته نه رسېدلی نو د هغې پورې دوی دا نشي ویلی چې د دې خلکو واپسي به کله شروع کېږي.
ډیره مننه اسلام الدین. ځکه چې د قبایلي سیمو د شمالي وزیرستان په خاص توګه دغه قبایلو یو جرګې د لارې غوښتې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې زر تر زره د خپلو علاقو ته ور ولېږلی شي. تاسو معلومات راکړه. ډیره مننه ستاسو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
کو پخ پرونه کې ساسو پام را ګرځو. د پاکستان او افغانستان خپل ترمنځ تعلقاتو په اړه باندې نړیواله اداره انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل یو تازه رپورت کې نن ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د غاړې کې د بے باورۍ ښکار شوې دي چې غټه وجه یې دا ده چې پاکستان د پاکستان پوز په افغانستان کې خپل ځانګړي اهداف لري او همدغه وجه ده چې دا وخت د اسلام آباد او د کابل ترمنځ دغه دواړخیزه تعلقات د کړکیچ ښکار شوې دي. الیاس خان په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
انٹرنیشنل کرائسس گروپ خپل یو تازه راپور ریئیکٹنگ پاکستان ریلیشن شپ ود افغانستان کی د وزیر اعظم نواز شریف حکومت تا افغانستان سره خی اړی کی پر ځای کولو کی راپی خو مسلو تجزیه کړی دا د پاکستان اقتصاد مستحکم کولو د نواز شریف حکومت سوچ د امن او امان په غیر موجودګی کی پوره کیدل په نظر ناراضی او هم په دې وجه نواز شریف افغانستان سره دوړخیزه جګړه کومولو او دې کې بدلون راوستو نه رسته د افغانستان په استحکام کې تاوان ورکولو د پاره یي افغانستان سره نږدې اړیکې پیدا کولو دا ګام پورته کړی دی چې دغه رنګ په پاکستان کې هم استحکام کې زیاتوالی راشي. د افغانستان نوی صدر اشرف غنی هم د نواز شریف د دې سوچ او طرز عمل هرکلی کړی دی خو د دې ترڅنګ نواز شریف ته په ملک کې دننه سنگین چیلنجونه راوړاندې دي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه وپوښتل چې هغه کوم خندان یا مسایل دي د کوم لوجې چې د دواړه ګوندي هیوادونو ترمنځ اړیکې همیشه د تاوتریخوالي ښکار شوي دي نو د هغه ویناوه
دواړو د پاره دا بهترینه موقع ده چې د امن ګامونه واخلي په یو بل باندې اعتبار وکړي اعتماد وکړي ځکه چې افغانستان کې هم نوي مشران مخترالل په پاکستان کې صدر اعظم نواز شریف سیاسي سوچ خو معلوم دی خو د فوج هم اوس ګمان کوم چې هغه رنګ سوچ دی چې یاره د جنگ جګړې نه څه نه جوړیږي نور هیوادونه نور خلق را سره خو وخت روي نو مونږ هم سره خطرو.
د یو بل سوال په جواب کې چې آیا د سیمې سکیورټي پالیسۍ باندې د پوسټ کنټرول په دې لار کې خړ نه دی ایاز وزیر اووی
سره فوج هم د حکومت یو حصہ ده. فوج په خپل ځان حکومت نه دی.
راپور زیاتوي چې افغانستان سره دواړه خيزه تاو تریخواله کومول د پاره د نواز شریف حکومت د هڅو کامیابی تر ډیره حد پورې د پوز نا سیاسي سپیس حاصلولو په صلاحیت باندې منحصر ده خو د پاکستان پوز اوس هم جالونه خوروي او نیخ پنیغه یا بیل واسطه یو تازه بغاوت ته لاس ورکوي چې لوجه افغانستان کې راتلونکي بدلون اغیزمند کیږي. په حال کې شوی حکومت مخالف مظاهرو پوز ته خپل خبره د منلو صلاحیت کې زیاتواله کړي دي او د افغانستان په حواله سره د دوی تګلارې مخې ته راغلي ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نوریدونکو تاسو څنګه چې د آی سی جی والا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ او بیا د هغې نه وړاندې د پوز د ترجمان چې کومه بینا کړې و مطبوعاتو ته هغه تفصیل مو ورېدل. په دغه بینا کې د خیبر ون یا په خیبر کې د خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو ذکر هم و چې دغه سې کې به عملیات کیږي. تازه عملیاتو کې شمیره هم ښودل شوې ده. په دې باندې تیر خبرونه کې زموږ همکار ارم شهزاد په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری نه تفصیل رسته تفصیل اخسته وو. ورېدو ته استاسو پام راګرځو.
دغه عملیات اوس تقریبا دو اونۍ برابر شوې. نن تقریبا 1400 جوړ شوې چې په خیبر ایجنسۍ باندې تحصیل په بیلابیلو برخو کې په حکومت کې چې خاص ملک دین خیل، سپاه، کمرخیل او کاسه شامل دي. دغه چې کوم وسوال تنظیمونه دي هغه په دغه باندې دغه عملیات دوام لري. او لکه څنګه چې تاسو وې، ایس پی آر یا انټر سرویس پبلک ریلیشن نن دا دعوه کړی چې په هوایی بریدونو کې نن یو ځل بیا شل شکمنه جنګي اعلان وکړل شوی. د هغو 15 مرکزونه هم تباه کړای شوي دي. که څه هم پوځ دا دعوه کړې، خو تر اوسه پورې د دغې سیمو نه آزاد سرچینو دغه د پوځ دعوې نه دي تایید کړي. او سردا هم چې په دغه علاقو کې هم د عملیاتو د وجې او هم د بدې امنیتي وجې له وجې نه شي کولای چې خبریال هلته لاړ شي او دغه خبرونه تصدیق کړي. ورسره داسې هم موسی هم دي او داسې اوازې هم دي چې د دغه غیر قانوني د زورشو تنظیمونو ځینې مهمه کسانو حکومت ته تسلیم شوي هم دي. حکومتی تعید شوی او نه دغه تنظیمونو هغوی دا تعید کړي چې ځینې کسان تسلیم شوي دي. څو ورځې وړاندې دغه تنظیمونو ګواښ هم ورکړی و چې که دوی کوم کسان حکومت ته تسلیم شول، نو هغوی به د کسانو په ضد باندې عملیات کوي.
جی شنواری صاحب، د خلکو څه صورت حال دی؟ دغلته د ځایي خلکو آیا اوس سم څه خلک دغلته انختی دي یا څومره تنانه دغه سیمو څخه وتی دي، کډواله شوي دي؟
نن تنن د ریپورت کوم د قبایلی سیمو د قدرتي افسرانو د تنظیم اداره یعنی فاتح ډیزاستر مینجمنت اتارټي چې کومه شمیرې خبرې کړي، هغه له مخه تقریبا 1,00,000 کسان د دغه ځاینه راوتلي دي. دا تقریبا 15,000 کورنۍ برابرې دي چې تر اوسه پورې راوتلي دي. او اوس هم چونکې په دغه د خلکو راوتو یا د کډو کولو په پروژه چې دا لکه رامه شوې ده، په اولنو اونۍ کې دا ډېره تیزه وه، خو بیا هم دغه خلک د دغه سیمو نه تاسو وختي تکرار کړم چې خیر سي پاک امرخیل وکاسل سیمه نه راوځي. خو مشکل دا دی چې دغه ځکه اوس هم کرفیو له درځندیز دی او دا ټول مهم لاله تل شي دي. دوی یا خو په خپل حکومت باندې راځي یا په کوټه باندې په گاډو کې راځي. خو دې راځه تاسو دا دی چې دا د دې زیاتره هغه کورنۍ چې دا 2000 نه هم د عملیاتو نه پښ چې کړه دوی د باندې نه راوته دي. یو ريجستریشن د افغاني سره شو او دا خلک بیا حکومت ته دغه د شروعو کول دي باندې ته واپس دي. نو دوی اوس هم هغه ريجستریشن به حاله پاتې شوی. خو دوی خواهش کوي چې دوی یا ریجستریشن وشي او دغه ریجستریشن په اساس باندې دې سره حکومت مرسته وشي. خو حکومت سره چې کوم ریکارډ دی د ایمي سره زیاتره کورنۍ ریجستر دي، نو دا یو لوی مشکل دی چې دغه حکومت مرسته نشور کولای. په تاسو ته ځایي پولیټیکل انتظامي دا دعوه کوي چې تر دې مهال او تقریبا درې نیم زره کورنۍ سره وایا ترانسپورټ ورکړی دی او سره خوراک ورکړی دی. خو تر نن ورځې پورې چې کوم دا دوه اونۍ پوره شوې، حکومت د دغه خلکو د استوګنې لپاره په کومو کمپونو کې مناسب بندوبست نه دی کړی.
نه شنواری صاحب، تر دې دمه پورې په خبرونه کې دراتلو د پاره او د دغه عملیاتو په اړه باندې تازه صورت حل را کول د پاره مننه کوم تاسو ته.
دونکو د منتخب سیاسي حکومت په خلاف باندې عدالتونو ته ځینې درخواستونه داخل کړی شوی. عدالتونو کې تیر حکومتونو د تیر د صدر آصف زرداری په وخت کې هم د وزیر اعظم په خلاف مقدمه رامخته شوی وي او ځینې څېړونکو ګڼل چې د سیاسي او جمهوري حکومت خلاف پوز د عدالت د لارې راتلل غواړي او فشار ساتل غواړي. د اوسني حکومت په حق له هم دغه نیوکه کېدلې چې دا وخت تحریک انصاف مشر عمران خان احتجاج کوي د سیاسي حکومت په خلاف. د دې نه مخکې پاکستان عوامي تحریک مشر وو چې د کینیډا نه راغلی وو، احتجاج یې کولو، اوس واپس کینیډا ته تللی دی، احتجاج ختم کړی دی. عمران خان اوس هم احتجاج کوي او ځینې خلکو د موجوده حکومت د عدالت د لارې د موجوده حکومت یا تیر انتخابونه غیر قانوني بللو لپاره درخواستونه هم ورکړي دي. نن د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ هغه ټول درخواستونه رد کړي او چې غواړي عدالت د دغه انتخابات غیر قانوني وبدي. د عدالت درې کسیزه بنچ د خواصو د اوریدنې په وخت وویل چې داسې هیڅ شواهد نه لري چې کال 2013 انتخاباتو کې ګډوډي یا اړې ګړې شوی وو او دوی یوازې په تورونو مقدمه نشي جاري ساتلی. تفصیل یې د اسلام آباد نه رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د ستر قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ د کال 2014 د ټاکنو کلا دم ګرځولو په اړه د درخواستونو اورېدنه وکړه. د اورېدنې په مهال د درخواست گزار ته وکیل دریس و چې د کال 2014 په ټاکنو کې درغلي د ټاکنو څخه وړاندې پیل شوی و، ولې چې دغه ټاکنو کې سیاهي او کاغذ د قانون تر مخه نه و استعمال شوی. او دا خبره د کورونو چارو وزیر هم منلې ده چې په ټاکنو کې صحیح سیاهي نه و استعمال شوی، چې له وجې د ټاکنو دغه ټوله عمل مشکوک شوی دی. خو د عدالت وینا وه چې دا هغه معاملې دي چې د پلټنو وړ دي، چې پکې عدالت مداخلت نسي کولی. دوی زیاته کړه چې دغه مقدمه کې د اسمبلی غړي فریق نه دي او د دوی د اورېدلو بغیر پرېکړه نسي کولی، ولې چې دغه شان پرېکړه کولو څخه به د اسمبلی ټولې غړي خپل د چوکۍ څخه محروم سی. ستر قاضی وویل چې په دې اړه به د آرټیکل 225 لاندې اختیار سماعت کتل وي. د دغه ټاکنو حریف امیدوار ټاکنې د وزرداری په ذریعه چیلنج کولی سی، او کچری حریف امیدوار نه وي نو های کورټ کې ریټ دایر کېدای سی. دوی د اورېدنې وروسته پریکړه وکړه چې د ټاکنو د کلادم ګرځولو دغه درخواستونه د اورېدنې وړ نه دي. سرګند دی وی چې د کال 2014 ټاکنې کلادم ګرځولو په اړه درې درخواستونه دایر کړی سوي وو، چې پکې په یوه درخواست کې د ستر عدالت پخوانی قاضی محمود اختر صدیقی د ووټینګ لپاره استعمال سوي سیاهي او کاغذونو په اړه د تحفظات څرګندونه کړې وه. په دویم درخواست کې یو پخوانی د کورونو چارو وزیر دریس خپل کړی و چې ټاکنو کې په منظمه توګه درغلي سوې ده، چې له وجې کلادم دي وګرځول سي. د اورېدنې په مهال د الیکشن کمیشن پخوانی مرستال سکتر افضل خان هم موجود و، چې په تیرو میاشتو کې نجی ټلویزیون ته یو مرکه کې تور لګولی و چې د کال 2014 په ټاکنو کې کېدونکې درغلۍ کې پخوانی ستر قاضي افتخار محمد چودري هم ککړ و، او دا چې د هغه وخت چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم پر دغه هر څه سترګې پټې ساتلې وې. بل پلو ته لاهور های کورټ د پاکستان مسلم لیگ، نون پاکستان، پیپلز ګوند او پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د بندیز لګولو په اړه درخواست د اورېدنې لپاره منظور کړو. دغه درخواست چې د تحریک انصاف ګوهر نواز سندو خپل په شخصي حیثیت کې دایر کړی و، پکې ویل سوي دي چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری خپل په ګوندونو کې بوګس انتخابات کړي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زمون اردن کو پولیو د غرنز دا وخت پټول پاکستان کې، لکه د وبا غونډې کې خورا شوې ده. خو د پاکستان قبایلی سیمې او په خصوصو ګمانې د پښتنو سیمې د دغه رنز له کبله ډېرې زیاتې متاثرې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او سلوړو مانو صوبو باندې غږ کړی دی چې د پولیو د رنز زر تر زره مخنیوي وکړي شي، ګنینو دغه مرض لس ګونه نور هم زیاتېدای شي. دغه خبرې نن د پاکستان وزیر اعظم د یو خط د لارې د سلوړو وانو صوبو اعلی چارواکو ته کړې دي. نور تحصیل سده اورنګزیب خان روان دي کې د رپورټ کې.
تیر ورځ د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی یو خط کې سلور صوبو اعلی وزیرانو ته وزیر اعظم لخوا ویلي شوی دی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پولیو رنس په حق له پاکستان کې حالات خراب دي، او په دې کابو راوستو لپاره بیړني حالت نفاذ نه علاوه یو مکمل تکلار هم پکار ده. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده، کچرې پولیو وایرس خوریدونه اون درولې شو نو بیا دا یره هم سرګند شوی دی چې دا رنس به دلته لزګونه زیات شي. د وخت پولیو مریضانو شمیره په پاکستان کې نړۍ کې ټولو نه زیات ده، او حکومتي شمیرو تر مخه دلته د پولیو مریضانو شمیره 240 نه هم زیاته شوې ده، کوم چې خپل یو ریکارډ دی. وزیر اعظم په خط کې اعلی وزیرانو ته دا هم ویلي دي چې صوبایي حکومتونه د هم هغه علاقو کې چرته د امن او امان حالات خراب دي، هلته هم دا خبر یقیني کړي چې ماشومانو ته پولیو ویکسین ملاو شي. وزیر اعظم صوبونه دا غوښتنه هم کړې ده چې دا هغه علاقې هم په نښه کړي چرته پولیو کمپاین په حق لا یری موجود دی. د پولیو رنس کابو راوستو کې ناکامۍ له وجه په پاکستان سفری بندیز هم لګیدلی دی، او نړیوال ادارو پاکستان نه دا غوښتنه هم کړې ده چې پولیو کمپاین دی دلته قدرتي آفتونو په مهال کامی ادارې یا این ډی ایم ای ته حواله کړی شي. دغه شان نړیوال سطح باندې دا غوښتنه هم شوې ده چې پولیو رنس باندې ناکامۍ له وجه پاکستان ته ملاویدونکي فنډ هم کم کړی شي. پاکستان کې پولیو مخنیوی باندې کابو راوستو کې لوی خند دلته د سکیورټي حالات دي، او صحت مرستیال وزیر سایره افضل تارړ وینا ده چې د سکیورټي یرو له وجې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات هم بیل کړي دي. خو کال 2012 نه ځایي طالبانو شمالي وزیرستان کې په پولیو کمپاین بندیز لګولې وو چې له وجې یې د رنس زیات شوی دی. سایر افضل دا هم وی چې اوسامه بن لادن لټون د پاره د پولیو جالی کمپاین هم دلته حالات خراب کړي وو، خود دې ترڅنګ د دوی دا هم وینا ده چې سکیورټی یو لوی مسله ده.
دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی جو انسرجنسی ہے اس کا سب کو پتہ ہے. وہاں ڈفرنٹ طالبان کے گروپس تھے. آپ کے سامنے یہ مذاکرات, مطلب یہ کہنا کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے. کراچی کے حالات آپ مجھے بتائیں کیا ہے. آپ کہیں کہ وہاں حکومت کی رٹ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ویکنیسز ہیں. جو ایکسٹریمزم, جو اسلام, جو فرقہ واریت پاکستان میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے.
دوی وہی چھ قبائلی سے میں خصوصاً وزیرستان کے حالات ددے رنز بنیادی وجہ دا دے دا پرا حکومت طالبان سے مذاکرات و حصہ ہم کرے وا خو وزیرستان نے علاوہ کراچی پرشان خار کے ہم دا سیکیورٹی یرے موجود دی. او پاکستان کے چھ سمرہ مذہبی نفرت او لسانی جھگڑے دی دا نڑے یو حیوات کے ہم نشتا. پولیو مخنیوے دا پر کارکون کے ٹیمونو باندے دلتا بریدون کے شپیتن ازا تنان ہم وجل شوی دی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دا
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
رانو قدم نوریدون کو ستڑے میں شہر دا وائس آف امریکہ دا ڈیوا ریڈیو ما خامنے یو ساتا خبری خبرونے دا دا خبرونے دے شروع کے زلبیا سے فاملا گرزو رتازو مہم خبرونو سٹا کتا
دا پاکستان فوجی ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا وائی فوجی آپریشن کے تروسا یول سوا طرح کر وجل شوی نموڑی ویری افغانستان ہا غشان مرستے ندی کڑے سنگ چپا کار وے جنرل باجوا دا آپریشن دا ختمولو نیٹے خودو نہ ہم انکار کڑے.
ابھی یہ دتا خیل سے آگے کا جو علاقہ ہے اس وقت وہاں پر کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہاں پہ سٹرائکس ہو رہی ہیں.
یو نڑیوالا ادارہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ خپل تازہ رپورٹ کے وئی پاکستان او افغانستان اڑی کے دبے باور اخکار دی او د پاکستان د پوسٹ په افغانستان کے د خپل ځانګړي اهداف ولوجه اسلام آباد او کابل دوړ خیزه د تعلقات نسمیږي.
دواړو د پاره دا بهترینه موقع ده چې د امن ګامونه واخلي, په یو بل باندې اعتبار وکړي, اعتماد وکړي.
او د بنگلادیش سپریم کورٹ د مذهبی ګوند جماعت اسلامی مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا اورولې ده. نوموړي د پاکستان نه د ازادۍ اخستلو په جنگ کې په بشر وژنه, زور زیاتی, جنسی بدکارو او د مال جایداد په تباه کولو تورن شوې ده.
دا خو سرټه کې اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان د وزیر اعظم د داخلي امنیت او خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز پیلی چې پاکستان د یو پر امنه, پر ثبات, یو ځای او خوشحال افغانستان لیدل غواړي دا خبرې نوموړي د امریکا د اسلام آباد ته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ته کړې دي. ہغلی سرتاج عزیز دا هم ویلي چې راتلونکي میاشت افغان نوی صدر ډاکټر اشرف غنی ممکنه د اسلام آباد ته دورے وقت پر دوڑ ملکوں تعلقات کے نور ہم بہتری راشی. خود پاکستان دا پوسٹ ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا تور لگولے افغان حکومت ور سره د وسلوالو د مخنیوي او وجلو کې مرسته نه کوي. پیخبر کې خبري اعلان سره د خبرو په وخت د پوسټ ترجمان ویل چې شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات شروع کول وړاندې افغان حکومت نه د مرستو خواست کړي وو, خو سرنګا تمه یې ترې چې لرله کابل ور سره دغه همکاري نه ده کړې. هغلی باج وزیا تکړه چې د افغانستان غوښتل شوی وو چې د وسلوالو د بې ځای کولو, نیولو او وجلو کې ورسره مرسته وکړي او کوم چې د دې علاقې تختی معلومات ورسره شریک کړي. د پاکستان د پوسټ ترجمان وویل چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پناه اخیستی او د دغه ځای څخه عملیات کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مطبوعاتو ته ویلي ترهکر پاکستان کې پناه اخیستی او د پاکستان نه په افغانستان کې عملیات کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سلور مانو صوبو باندې غږ کړی دی چې د پولیو د رنز زر تر زره مخنیوي وکړي شي, ګنی دغه مرض لس ګونه نور هم زیاتې دي شي. د پاکستان وزیر اعظم نن دغه خبرې سلور مانو صوبو اعلی چارواکو ته یو خط د لارې کړی دی. بل خوانه نیوز ال بیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې او په پښتونخوا صوبه کې وو نور د پولیو دغه کیسونه را مخته شوي دي او دغه تازه کیسونو سره سخت کال د پولیو د کیسونو دغه شمیره 220 تر رسیدلې ده.
د پاکستان سپریم کورټ هغه ټول درخواستونه رد کړي چې غواړي عدالت د تیر انتخابات غیر قانوني وبلي. د عدالت درې کسیزه بنچ د درخواست د اوریدنې په وخت وویل چې داسې هیڅ شواهد نه لري چې کال 2013 انتخاباتو کې ګډوډي یا درغلي شوي وي او دوی یوازې په تورونو مقدمه نشي جاری ساتلی. د امریکا حکومت پاکستان کې د نشي توکو د مخنیوي نړیوالې ادارې د لارې بلوچستان پولیس ته د تربیې وسله اخستلو لپاره د 2.5 کروڑ روپو ورکولو پخلی کړی او نیلوفر نومې سمندري طوفان نه د محفوظ پاتې کېدو او د بدو حالاتو لپاره د پاکستان حکومت تیاری اعلان کړی. د بلوچستان وزیراعلی ډاکټر مالک کوټا کې خبریالانو ته ویلي ډېر نقصان تمه نه لري خو سخت باران او هواګانې د سمندر سره نږدې علاقو کې راتلی شي. او د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وای د پاکستان تحریک انصاف د پارلماني غړو د استعفا په حق لبا الیکشن کمیشن ته وای چې د عمل تیز کی. سپیکر زیاته وی پی ټی آی پارلماني غړو 11 بجې دوی ته د استعفا لپاره ورتلل خو دوی 2 بجې ورغلي.
د بنگلاديش عدالت د عمل د ټول نستر اسلامي ډلې مشر ته جنگي جرمونو په سر د 500 سزا اور ولې د بنگلاديش په سر خا ډاکه کې د درو ججانو یو خصوصي عدالت د هوا د کابینه یو پخوانی وزیر متی الله رحمان نظامی ته د 500 دغه سزا اور ولې د په د تور دی چې په کال 1991 کې پاکستان د آزادې غصو په جنگ کې عام قتل عام د تشدد پیښې او د عامو خلکو جددونو سوځولو سره سره ښځو سره جنسي بدکارۍ هم کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو ماخمنه خبرونه خبري چې تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نیخ پنیغه باندې غوږی وخت شوې ده. د نن ورځې مطبوعاتي کتنه ته محترم خلیل صاحب ته بغوک شو چې د امریکا مشهور غټو رسپانو ته تاسو لپاره کوم جوړه کتنه کړي.
برما نن سبا په میډیا کې د میانمار په نوم یادېږي. بنگلاديش او هندستان سره شریک سرحد لرونکي دغه ملک په هندستان د پیرنګي په دوري حکومت کې د هندستان یو برخه وه. په میانمار یا برما کې د سمودین دغلته د پیلو راسي په آبادو مسلمانانو باندې سخت ظلمونه راټیټ کړي شوی دي. د برما مسلمانان د روهینګیا مسلمانانو په نوم مشهور دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه کې د میانمار یا د برما د غمزپلو روهینګیا مسلمانانو د سپیرو ورځو تفصیلي ذکر کړی دی. د اداریې سرخط ته پر روهینګیا مسلمانانو روان تشدد او ظلم د اداري په شروع کې د کلیشوي دي چې د میانمار حکومت د میانمار د کمشمیر مسلمانانو میانمار نه په زور د وستو یو منسوبه جوړه کړې ده. د میانمار د حکومت د دې منسوبې تر مخه کم روهینګیا مسلمانان چې ځانونه بنگلاديش نه راغلي غیر قانونه کډوال نه تسلیمي او حکومت ته قابل قبول دستاویزات ورسره نیوي دوی به ملک نه په زور د شړلو نه وړاندې نظربندو کیمپونو کې راغونډولې شي. د حیرانتیا خبره خدا ده چې د برما حکومت تیره میاشت د خپل دې منسوبې د عملی کولو لپاره د ملګرو ملتونو نه د لاس امداد خواست کړی دی. پناګزینو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر په دې کار کې د برما د حکومت د لاس امداد نه انکار کړی دی. اداري زیاتۍ چې میانمار کې 1,00,000 مسلمانان آباد دي په دوی کې 1,60,000 مسلمانان د وړاندې نه په نظربند کیمپونو کې بدحالۍ کې پراته دي ځکه چې د برما د بد مت د سرکشو سادوانو د اشین ویراتو نومې ډلې او د دوی د 9-6 نومې توملاري ګوند د جنګیالو لخوا د مسلمانانو خلاف د خونړو عملیاتو لسوبه دغه 1,60,000 مسلمانانو د وړاندې خپل کورونه خوشی کړي او په نظربندو کیمپونو کې سرونه پناه کړي دي. په کیمپونو کې د خرابو حالاتو نه علاوه دغه مسلمانان د کم غذاییت د دارو درملو د نشټوالي او د بیروزګارۍ او د تعلیم مسلو سره مخ دي. دین علاوه 1,00,000 روهینګیا مسلمانان په کشتو کې ملایشیا او تایلند ته هم تښتیدلي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د کال 1982 د یو قانون تر مخې میانمار روهینګیا مسلمانانو ته د شهریت ورکولو نه انکاری دی. میانمار په تیر نومبر کې روهینګیا مسلمانانو ته د شهریت ورکولو لپاره د ملګرو ملتونو منظور کړی یو قرارداد هم رد کړی دی. د دې په ځای د صدر تین شین حکومت دا نوې منصوبه را وړاندې کړې ده چې که روهینګیا مسلمانان ځانونه بنگالیان تسلیم کړي نو مستقبل کې ورته د شهریت ورکېدو امکان شته کوم چې یقینا یو دوکه ده ځکه چې یو روهینګیا مسلمان سره هم د بنگالی کېدو دستاویز نشته. د دې منصوبې منطقي نتیجه به دا خیږي چې روهینګیا مسلمانان به صرف د خپلې مسلمانۍ په وجه د میانمار نه په زور وستې شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې میانمار ته روان مالی کال کې هم 15 ارب ډالر ورکولې شي، ځکه چې امریکا او یورپ په میانمار لګېدلي بندیزونه د میانمار په دې لوز لږ نرم کړي دي چې میانمار به د بشري حقونو او جمهوریت دپاره اصلاحات جاری ساتي. امریکی او نور حکومتونو باندې لازمه ده چې میانمار په صفا ټکو کې پدی پوی کی چې میانمار کې پر روهینګیا مسلمانانو روان الون بلون بند نکړې شو، نو د دې ډېرې سنگینې نتیجې رابرسېره کیږي.
دا د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو ماخمنۍ او ساته خبری خپرونه ده. په خپرونه کې تاسو پام را ګرځو یو بل ډیر مهم رپورټ اړخته. څنګه تاسو وختي په خبرونو کې هم اورېدل او د دین روان هم تاسو اورېدلی چې ملاله یوسفزۍ چې د خیبر پختونخوا د خشته سیمې د سوات سره تعلق لري، دغه نوبل پیس انعام ورته هم ویلو شوی دی. د ملا یوسفزۍ په نوم باندې په سوات کې د یوې یونیورسټۍ جوړولو دغه خواست د این پی د غړي جعفر شاه لخوا وړاندې کړی شوی دی، خو تر دې دمه د پښتونخوا صوبې د حکومت لخوا د ملا یوسفزۍ په نوم باندې په سوات کې د یونیورسټۍ جوړولو په دغه خواست په دغه قرارداد باندې هیڅ قسمه ردعمل یا کوټلي ګامونه نه دي رامخته شوی. نن هم د این پی غړي نکت اورکزۍ یو ځل بیا په اسمبلی کې دغه خبره تکرار کړې ده چې د ملاله په نوم باندې د یونیورسټۍ جوړولو دغه عمل دی زر تر زره سرته ورسول شي. حمیدالله زموږ خبریال نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند نیکه تورکزۍ د پوینټ آف آرډر د لارې د سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د اسمبلی په روانه غونډه کې د جعفر شاه لخوا د ملاله یوسفزۍ د ستاینې او په سوات کې د هغوی په نوم د جنکو پوهنتون د جوړولو قرارداد تر اوسه په ایجنډا کې ولې نه دی شامل شوی. سپیکر دغه خبره بیخي په پام کې رانوستله او د اسمبلی د معمول کاروایۍ لپاره دوام ورکړو، خو جعفر شاه چې دغه قرارداد په اسمبلی کې جمع کړی وایي حکومت په دغه قرارداد خپي خې دي.
د پاکستان قومي اسمبلی سینټ او نور صوبایي اسمبلیانو هغه ته خراج تحسین پیش کړی دی. دلته ما قرارداد جمع کړی او هغه تر اوسه پورې هغه پیش کینو صوبایي حکومت چې دی نو هغه هغه کې پته نه دی چې ولې ریلکټنټ دی. ما سپیکر صاحب سره مو خبره وکړه، هغه وایي چې کېدای شي مونږ ته د دې نه مسله جوړ شي. پښتون جنې د پاکستان دختر پاکستان د خدماتو په اعتراف کې هغه ته یو غټ انعام نوبل پیس پرایز د امن په حواله سره کنټریبیوشن هغه ته مونږه خراج تحسین پیش کو په دې اسمبلی کې. حکومت نه پیش کوي، پته نه لري چې دا هغه څه په دې کې راغلي.
د نګت اورکزۍ په پوینټ آف آرډر بیا د جماعت اسلامي ایم پی ای محمد علي وویل کچر اسمبلی د ملاله په حق کې قرارداد راوړي نو بیا د عافیا صدیقي په حق هم قرارداد راوړل شي. دغه قرارداد ته تر اوسه که حکومتي اطلاب کې شامل تحریک انصاف او جماعت اسلامي سنجیدګي نه ده ښودلی، نو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند حمایت هم د عوامي نېشنل ګوند غړي نه دي ترلاسه کړی. خو د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي حکومت پر روانو ورځو کې یو غونډه کوي چې د ملاله په باره کې د تګلارې ټاکلو فیصله وکړي.
ہماری بھی ایک میٹنگ ہونی ہے، اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں سی ایم کے ساتھ اور سب کوئی ٹائم ہم اگلے چند دنوں میں رکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا فیصلہ کریں.
دا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی صوبائی حکومت وړاندې هم د پېښور پوهنتون دننه د ملالی د کتاب د پرانست دستوري د مخنیوي لوجه د نیوکو لاندې راغلی وو. د روان اجلاس په لومړنۍ ورځ د امن امان په مسله د ځواب په دوران هم د قانون وزیر په صوبه کې د امن امان حالات تشویشناک بیان کړی وو. حمید الله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
که تاسو د پېښور نه دغه حمید الله رپورټر د چې د پېښور د یاد خیبر پښتونخوا دغه حکومت د ملاله په حق له یا سکول سواد کې جوړولو دغه ریزولوشن یا قرارداد یې رستو کړی دی. ملاله یوسفزۍ ته د ماشومانو یو انعام ورکړی شوی وو، هغه 50,000 ډالر وو. هغه ټولې 50,000 ډالر چې دی د ملګرو ملتونو یو اداره ده چې هغه بادکاری کوي سکولونو یا کم ځینې چې ران شوي په فلسطین کې، هغه بیا دوباره آبادوي. دوی وچ په غزا کې کم د ماشومان سکول تباه شوه دي. دغه ټوله د انعام چې سمره 5000 ډالر ورته ورکړې شوې هغه ټوله اغوی ته ورکړي چې دغه سکول په جوړ کې. دغه ملاله یوسف زید خبر استاسو پام راکرزو د قبالی سیمو په حق له یو رپورت ته چې د پیپلز ګوند سېنټر او د پخوانی صدر ترجمان فرات الله بابر سېنټ کې د قبالی سیمو په حق له د آئین آرټیکل 200 وختم کې د تبدیلې لپاره قرارداد وړاندې کړي. خو غیر خو سینیټر هلال رحمان وای خو خبره ده چې فرات الله بابر دغه قرارداد وړاندې کړو، خو دا هم یو سوال دی چې دغه پارټۍ کله اتلسم آئینی بدلون راوستو نو دا یې هم کولی شو چې دغه اصلاحات پکې شامل کړی شي، خو دوی داسې نه دي کړی. دوی وای اوسنۍ حکومت خو بیخي قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو ملګری نه ښکاري. د دغه قرارداد د فرات الله بابر چې وړاندې کړی دی تفصیل یې د ارشد مومن نه اورو.
دغه قرارداد د پاکستان پیپل پارټي سېنیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي او هغه ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان آئین لاندې قبایل هم د دې هیواد برخه ده، نو دلته د هم عدالتي نظام وغځول شي.
موږ موقف دا و چې د آئین آرټیکل نمبر 1 لاندې قبایلی علاقې د پاکستان حصہ ده، باقاعده هغه کې ورته ویلي دي چې ټریټری اف پاکستان چې دا د پاکستان ټریټری شو، نو ظاهر ده چې دې خلکو ته هغه بنیادي حقوق لازمي پکار دي کوم چې د پاکستان نور صوبو او نور علاقو خلکو ته دي. لیکن چې تاسو آئین 247 وګورئ، د آئین لاندې سپریم کورټ او های کورټ د قبایلي علاقو کې اس اختیار نه لري. دې مطلب دا شو چې هغه ادارې سپریم کورټ او های کورټ چې د ولس د بنیادی حقوقو تحفظ کوي د هغه اړو سرایت نشته چې د قبایلي علاقو کې د سرداشي جایزه واخلي.
فرحت الله بابر زیاتوي چې د دې قرارداد ګټه به هغه بل ته ورسي کوم چې یو میاشت وړاندې سېنات ته وړاندې کړی شوی، او دغه بل اوس د لا اینډ جسټس کمیټې سره دی کوم چې به پر خپل رای ورکوي. خو د مومند ایجنسی نه سېنیټر هلال رحمان وایي ډیر خوشبینه نه دی چې دغه بل به د سېنات او قومي اسمبلی نه پاس شي.
هغه لپاره خو موجوده حکومت بالکل سیریس نه دی. خو بل نه دا چې فرحت الله بابر سره خو تاسو پته دی یو سینیئر پولیټیشن دی، نو چې کله ایډین امندمنت کېدل کدا سوچ هغه وخت شوه د پیپلز پارټي په خپل هغه دور کې شوه، نو زما خیال نه راځي چې دې وخت کې به دې ته دومره مشکلات پیښ لکه اوس موجوده حالات. ولې چې په قبیلی سیمه کې ډېر غټ سو سټیک هولډرز دي چې دا غوي چې څو پورې دغه سره نه مطلب ملاتړ نه، نو دا به پاس نشي. که راشي نو موږ به ان شاء الله د قبایلي دوام چې څنګه موږ دلته را لیږلي د دې انصاف او دغه لپاره خامخا به د هغې حمایت وکړو.
د اف سي آر قانون پر ضد وکاله وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی هم یو قرارداد منظور کړو، او سمو د وړاندې د پېښور های کورټ لارجر بینچ هم قومي اسمبلی ته په اف سي آر کې بدلون لپاره ریفرنس لیږلی وو، خو دغه ریفرنس موجوده وفاقي حکومت لخوا په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی. او د قانوني چارو کارپوه اجاز مومند وایي که اوس هم په اف سي آر کې بدلون ونه شو نو ډېرې بدې اغیزې به ولري.
نو زما په خیال چې د آرټیکل 247 بل نن په قومي اسمبلی کې په سېنات کې راوړل، او په دې کې ترمیم دا د وخت ډیر زیات ضرورت دی. که فرض کا په دې کې ترمیم ونه شو، قبایل د آرټیکل 1 د لاندې د پاکستان حصہ جوړ نه شول، نو موږ دا خبره بار بار کوو اوس هم کوو چې د بنگلاديش چې کومه سانحه شوې ده هغه سانحه نن دلته بیا په پاکستان کې کېدو والا ده. الله دې ونه کړي او موږ یو چې د 247 ترمیم اوس د وخت ضرورت دی چې دا خامخا وشي.
یادونه ده چې د اف سي آر قانون د 1901 نه په قبایلي سیمو کې پر ځای دی، کوم ته چې په ځای توګه تور قانون هم ویل کېږي، او د دې قانون لاندې ځای خلک نشي کولی چې د انصاف لپاره عدالتونو ته لاسرسی ولري، او د ایجنسی انتظامی او عدالتي انتظام ټول د پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومن ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو، د عملیاتو او بیا په پاکستان قبایلي علاقو کې او بندبستي علاقو کې ایف آر علاقو کې د دې د مشکوک ترهګرو د ختمولو لپاره د پاکستان پوز عملیات کوي. دغه سي انتظامیه هم چمتو ده. په رستو کې د دیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی رپورټ را لیکلی دی. هغه وایي چې د ایف آر لکې مروت انتظامیه بیټنی قبیلې ته خبرداری ورکړي چې حکومت ته مطلوب ترهګر دي، دوی ته حکومت ته حواله کړي، ګنې په 5 نومبر باندې به دغه ځای کې حکومت عملیات شروع کړي. تفصیل یې عدنان بیٹنی پر رپورٹ کې اورو.
دغه جرګه تیره ورځ لکی مروت په ڈی سی آفس کې شوې چې پکښې ڈی سی لکی مروت ظفر علي مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالکبیر او یو شمیر پوز اعلی افسرانو په شمول میټنی قبیلې مشرانو ګډون درلیدو. جرګې پر مهال اعلی دولتي چارواکو ویلي چې په یاده سیمه کښې وسلوال خوندي مرکزونه لري چې یوه خطره یې بللې. او بیٹنی قبیلی مشرانو ته وینا پر مهال د راتلونکي نومبر میاشت تر 15 منټې پورې وخت ورکړی زیاته کړې کنوی بیا به د خپل عملیات پیلوي. په دې اړوند د بیټنی قبیلې یو مشر زیت الله شادی خیل وویل چې دې وړاندې هم د قبایلي سیمو جرمونو قانون اف سی آر د نه منلو باوجود پاسداري کړې، خو زیاته کړې چې انتظامیه ته هم په دې خپله پرېکړه نظر ثانی پکار ده.
پرون مې په جرګې کښې ورته ویلي دي دغه خبره مستقل علاج پکار ده. مستقل علاج یې دا ده چې ما په پاټه کښې نه ایجوکیشن شته، نه روزګار شته، نه ماته سهولتونه شته، نه روډ شته، نه بجلی شته. زه نه خبره پروت یم، ماته دا محسوسېږي نه چاهې زه پاکستان کښې یم که په بل ملک. ماته د ایجوکیشن را کړي، ماته د روزګار را کړي، ماته د چې کومه دغه سهولتونه را کړي. د دغو خبرو حال دا ده.
زیت الله صاحب، تاسو قبایلي مشر یو، تاسو نه پرون چې کومې غوښتنې شوې دي هغې چې دا ویلي دي چې تاسو په علاقې کښې وسلوال طالبان یا داسې ځینې مهمه خلک دي چې هغو پناه اخیستې ده، او له مقابي خلکو یې دغه غوښتنه کړې ده چې دا خلک دې یا پولیټیکل انتظامیه ته حواله شي یا دې دا خلک له خپلې علاقې نه بدر کړي.
ته پرې په افارله کښې شې، دا یو ریکارډ ده چې په دنن سبا دور شي چې اسلام آباد نه ده محفوظ، په کراچي نه ده محفوظ، په پېښور نه ده محفوظ. واحد دا یو اف آر ده افارله کښې چې دا محفوظ ده. په دې کښې اوس پورې هېڅ قسم دستګردي نه ده شوې، او نه دلته کښې داسې وسلوال خلک راغلي دي، نه دلته موږ بغیر خلک پرېږدو. دا موږ ټول قوم دا فیصله کړې ده، دلته هېڅوک نه شته، دلته صرف یو قوم د بېټنی قوم دا پروت ده.
په نیمه قبایلي سیمه افرلکی مروت کښې دغه خبرې په داسې حال رامخېته شوې چې ورسره په بره څېرمه شمالي وزیرستان کښې پوځي عملیات روان دي، او پوځي سرچینو تر مخه شمالي وزیرستان میرعلي، میرانشاه، بویه او دیګان وروسته د تخیل تحصیل ډوګه مداخل سیمه واک امنیتي سرتېرو ترلاسه کړی، او په میزر داخل سیمه کښې مخ په وړاندې روان دي. زیاتوي چې امکان لري چې نږدې ورځو کښې په شوال سیمه کښې هم ځمکني عملیات پیل کړي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو بل خوندور رپورټ ته وړاندې کوو. د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان را لیکلی دی، او دا د ځینې ترهګرۍ د پیښې یا د سیاسي جنګ یا د ولسي ستونزې نه دی، بلکې د ولسي د دود دستور او د کلتور روایت دی عکاسي ده. خالونه چې اکثر زنانه یې د خپل ښکلا دپاره په مخونو باندې لګوي، څوک یې د مخ په یو برخه، څوک یې په بله، څوک ورته وایي چې نظر ماتې دی. راځئ چې واورو چې احسان محمد خان څه وایي.
خال چې په پښتني تهذیب، کلتور او دستور کې ډېر ځانګړی او مهم حیثیت لري، یو خوا که د ښایست او ښکلا د نښې په توګه پیژندې شي، نو بل لوري خالونه د شاعرانو یوه خوښه موضوع هم پاتې ده. زیاتره شاعرانو چې کله هم د ښکلا او ښایست شعر ویلې، نو خال هم پکې یاد کړی دی. اباسین یوسفزئی چې د پښتو ژبې نومیالی شاعر دی، د خال په هکله وایي:
نو خال د پښتو شاعرۍ یو مهمه موضوع پاتې ده، او په هغې کښې خاص وجه دا ده چې خال د حسن د زیاتېدو دپاره یو ډېر لوی کردار ادا کوي. د خوشحال خان بابا یو شعر رایادېږي، وایي چې هره مینه چې په خال په زخه کېږي، دغه واړه د ښه مخ له مخه کېږي. یا زما یو شعر دی چې خال د جخ د اننګي په خوا کښې ناست دی، تمیز ورک شو په آقا او په دربان، زما په سپینه خوله تورېږي، د خال په زخه وک د غل به شما.
د خال ډېر قسمونه وي. د زنې خال په تندي د ورځو په منځ کې خال، د اننګي خال په شونډو خال، او د لاس د پاسه خال. خال په ستنې د کنستلو د لارې جوړېږي، او دغه هنر اکثره په کلو کې د زیات عمر مشرانې زنانو ته زده وي. د خال په قسمونو کې شینکی خال او د رنجو خال ډېر خوښولی شي. اباسین یوسفزئی وایي:
پخوا به داسې و چې رنجو خالونه به هم ایښودل کېده، او قدرتي خالونه به هم و، او د هغې نه علاوه به خلکو په زنه کې باقاعده خالونه کنل او پکې جوړول به تر عمر عمره باغ موجود او خصوصا بين محبند چتور حالونه گینو داد نظر ما کارم ادکی خوابه امدغه کول چې شنو مخونو باندې تور خالونه د نظر ما د پاروان
خال چې په پختنی ټولنه کې پخوا ډیر امو خو وس هم پیغلی جنکای په زنه او ننګي باندې خالونه جوړوي او دغه خالونه وس هغومره کړهو او ستړي هم نغواړي ځکه چې وس د ارزي خالونو جوړولو د پاره په بازارونو کې پنسلې ډېرې ویډیا تر لاسه کېدی شي احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیس بک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ
د فیس بک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ټوټر پته دا وی او اي ډي وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
او فرانې کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې وي
د جمهوریت کانګو او د ملګرو ملتونو ترمنځ په هغه یو ریپورت تو غواخ را پیدا شوه دی په کم کې چې د کانګو په فوز د بشري حقوقو د خلاف ورزو تور لګولې شوه دی امریکای د بشري حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو د یو ستر چارواکي د کانګو نه د وستو په باب لا د کانګو د حکومت په فیصله ناخوخي ښکارا کړی دی ځکه چې د بشري حقوقو د دغه نړیوال چارواکي په ریپورت د کانګو حکومت خوشاله نه دی او دته په سخت ټکو کې د خپل ریپورت د واپس اخیستو وینا کړې ده د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د شریک دفتر ډایریکټر سکاٹ کیمبل نومې دغه چارواکي ته په 18 اکتوبر د کانګو نه د وتو حکم شوی دی دین وړاندې د ملګرو ملتونو یو تحقیقاتي ریپورت جاری شوی دی په کم کې چې تیر کال کینشاسا کې د پولیس په یو کار روایه کې د کانګو د فوز د کردار ذکر شوی دی په 15 اکتوبر جاری کړی شوی دغه ریپورت کې ویلې شوی دی چې د کانګو قومي پولیس 9 کسان ماورای عدالت قتل کړی دي چې یو پکې یو ماشوم هم وو دین علاوه د کال 2014 د 15 نومبر او د کال 2014 د 15 فروری په درمیانه موده کې لیکوفی نومي اپریشن کې 22 کسان په زور اوچت کړي او غیب کړي دي د کانګو چارواکي دې تورونو نه انکاریان دي او وایي چې د کیمبل ریپورت سروپ دروغ دی او باید چې د کانګو نه وستې شي ملګری ملتونه د کانګو د خلکو د سلامتیا او د خیر خیګړې په کارونو کې اهم کردار ادا کوي په دې کې د امن ساتنې د فوز عملیات د انساني خواخوږی کارونه او د خې حکمرانۍ جمهوریت او د بشري حقوقو په لړ کې د ملګرو ملتونو کوششونه شامل دي د کانګو د خلکو د خیر خیګړې او د تحفظ لپاره د مونسکو نومي دفتر منځوري په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ورکړی دا او دې دفتر ته په جمهوریت کانګو کې د بشري حقوقو د حیثیت په باب لا د باقاعده ریپورتونو تیارولو کار سپارل شوی دی امریکا په جمهوریت کانګو کې د ملګرو ملتونو د کار او د بشري حقوقو د خلاف ورزو کولو باوجود سزا نه د ځان بچکونکو خلاف د ملګرو ملتونو د حلو زلو پوره پوره مرسته کوي مونږ د کانګو حکومت ته په کلکه سره وایو چې د ماورای عدالت د قتلونو او په زور د خلکو د اوچتولو او د غایبولو د واقعاتو تحقیقاتو کې کم چې د کانګو د فوز ځینو کسانو کړی دي د کانګو حکومت باید چې دوی له سزا ورکړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
ګرانو
اوریدونکو د ټوئیټر طرف ته بلار شو چې کم په ټوئیټر باندې یو ټویټ شوی دی د ډانر رسپانې، هغه وایي چې ټیرر فنډس د تراکرې په خلاف کم فنډونه چې دي قبایلي علاقو ته 3.5 بلین روپۍ او اسلام آباد ته 3 بلین روپۍ ملاو شوي دي، پنجاب ته 2 بلین روپۍ ملاو شوي دي. جنگ په قبایلي علاقو کې دی. نصیر احمد کاکړ دغه ټویټ کړی و. بل یو ټویټ په زه تاسو سره شریکم، طه صدیقی دی خپله جرنلسټ، هغه یو ټویټ کړی دی د ډان رسپانې نه. هغه وایي چې پاکستان د بلوچستان مهرګړ علاقې نه آثار وو پخوانی، هغه اطالوي پولیس د روم نه نیولې دي. دا د پاکستان د دې ټویټ کې چې لیکلی سوات ناٹ اونلی از پاکستان ریپن آف نیچرل ریسورسز فرام بلوچستان، اټ آلسو سیلنګ دی هیسټری. پاکستان نه یوازې د بلوچستان معدنیات اخلی، داغی نه راکاږي راشوکی، بلکې داغی تاریخ هم په نړیوال د آثارو په مارکیټ کې خرڅې، تاریخ هم چې نه خرڅول شروع کړي د بلوچستان. په دې کې د خبر چې کلاو کې نو ویلي چې مهرګړ دغه آثار چې وو اټالوی پولیس معلوم کړی دي، هغه د بلوچستان حکومت وزیر اعلی په دې باندې خوشحالي څرګنده کړې. د بلوچستان کې د آثارو یو ماهر وایي چې میکانیزم نشته، طریقه کار نشته چې د دې مخنیوي وشي. او بل دا خبره چې بنگلاديش کې کومه سزا ورکړې شوې ده، نو امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم چې دی هغه په دې باندې خپل ټویټ کړی دی، بنگلاديش ډیت پینلټي ویل ناٹ برینګ جسټس فار کرائمز ڈیورنگ انڈیپینڈنس وار، یعنی د مرگ سزا به انصاف را نړی، انصاف په نکړي د آزادۍ جنگ کې کداغه قسمه کسان ککړ وي، سو د بشری حقوقو پر ضد ګامونه پورته کړي، هغه ته سزا ورکولو ته انصاف نشي راوړلې. ګران اوریدونکو، ډیوا ریډیو خپل ټویټر اکاونټ لري، تاسو ټویټر اکاونټ فیس بک باندې پانه لري، او زموږ همکار سردار جی ټکر برازي د دې خبري خبرونه رسته، د هغې پروګرام اوریدل مه هیروئ. ډیوا ریډیو سره اوسئ.